سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په سر کې هم اوکراین ته د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې ځنډولي. د راپورونو له مخې ښاغلي ترامپ دوشنبه ناوخته دغه پرېکړه کړې ده. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ ترامپ او د هغه اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو سره بې نتیجې پای ته ورسېده. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې متحده ایالات اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا یې کتنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي. د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دې پایلې ته ورسېږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز د ترامپ ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډمهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زیلینسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي. یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پرز ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبه د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا 4 ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو 40 تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو 40 تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو 3 تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و کسان په یو کال بند محکوم شوی او خپل دورې د بند تیرې کړې وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړې پولیس به تر یو ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي. دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنز کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیکال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې داخل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 1400 کلو کې لږ تر لږه 1.5 فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 150 تر 300 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمول لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. د یادغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اونجونې ټول روحاندوان خسته دي سره، له درسه پاتې، له تعلیمه پاتې، او رازو میرمنې چې کار کولی موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
شریف کاری بی اوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو تا موبایل
از طرف طالبان و ممنونت هایی که از طرف اینا بر خانم ها
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هېوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هېوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو دویتونو د لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړې نه دي، بلکې ورځ بلې ته په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمې په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز سرعت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د
غرمې ډوډۍ ته روان و. یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر ور وست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په مناهم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3,00,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دی رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یوه افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت څنګه کیدل لکه د اوبو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگر زهولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډیره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نشي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له 3 کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ګور زمونږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دندې ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي، د دې وخت چې ضایع کېږي، او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قائل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید 100%، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتل څنګه ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز دی چې مونږ باید د لاسه ورنه کړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وشي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی مونږ رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتی وخت.
یو تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت د سیسه ویدی چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. د څه کوم څه سره مخسب یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي. د دې نه یعنی اول دا دی چې مونږ دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نه شو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دي او هغه څه دي چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نه شو کولای چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړی شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړی شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې، دغه هدف تعینول ځانته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښېمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسېدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډېر وخت ضایع کړي، خو هم هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښېمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شومه تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما را ضایع کوي هغه بېرته د ځان لپاره را وګرځوم، او هغه په داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام وشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متحل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه شپې له خوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیکټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیکټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیکټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي. نو طبعا یو وخت د انسان ناهیلی کېږي، خو دوی د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي. ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه مؤثره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درنو دوستانو، دا
به د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت کې چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول دی یا هم د ورشتان رنگ دی یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا کچیر د دې قوانین موږ مراعت کو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کو یا ورتوالی او توپیرونه معلوم کو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو دغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندۍ وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دای مړ سو شل کال وروسته نور پوهان رااله د دې نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د سخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین را باندې استکړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم کول سوی دی. وراثت او صفاتونه، جین څه ته وایي؟ صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی دی، که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجره وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نو سل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هستا لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړی دي یا شپږ څلوېښت عدد دي دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی د ډي ان ا جوړښت دی ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی دی وروسته دا کروموزوم را مابینسته کړی دی د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي د انسان هر حجره چې دغه دوه ویش جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي نو دا غیلاته کچيري یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري هغه په پلار پورې اړه لري ولې د شوزو د جنسي کروموزومونه دوار ایکس ایکس دي د نارنه ویغه ایکس وای دي اوس کله د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي هغه شزه یا انجلۍ کښنه په منځ باندې راځي مګر کچيري وای ورسي هغه نارنه کښنه په منځ راځي
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وتویل کیږي فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي خون کې به د درس پورا تشریح وړاندې کړي
فوتوسنتیز لدوه یونانی کلمه سره اختل سوی دی. اسو بری خپل له کلمې څخه معلومی جو فوتوسنتیز لدوه یونانی کلمه سره اختل سوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. زیه ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد. خام مواد مو چی شدی؟ اوبه او کاربن دی اکساید دی. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجوداتو څخه ګټه اخلي دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي فوتوسنتیز مو پیژندې چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل سوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي د زیایي ترکیب اړوند عوامل دي ایلاندي عوامل د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي اول چیز دی رڼا ده رڼا او نور د زیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي د زیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي منځنۍ رڼا مو څه کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي کچیر رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بې فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نیسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بې له کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري، زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي، کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل به څه شي کېږي؟ فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شی دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګې جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګې خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 35 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 35 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زه ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سمکه پر مخ د ژوند دی موجودات د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري. زه ترکیب موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجودات ورڅخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندۍ موجودات لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیاتی ترکیب دی چې د ژوندۍ موجودات لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیاتی ترکیب د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیاتی ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیاتی ترکیب مرسته کوي. د زیاتی ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیاتی ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتی ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیاتی ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیاتی ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولای، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیاتی ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی د دغه ستونزو سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نه سوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره بیا هم دی وکولی سوی چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل د دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج یې د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او یا هم د هغه خپله مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا گریگور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندنې او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې یې درلودې. مندل د مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم اصل یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یو تجربه سرته رسول یو تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورم مسلې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کیږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کیږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفات ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل لیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امیت کړه او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب پر امیت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. وایي دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اینڈ ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور، یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.